پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې د نوکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زهارون بچا در سره په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال خبرونو سرٹکی دا اپوزیشن گندونو د اتحاد پاکستان جمہوری غورزنگ پی ڈی ایم مشروائی د هیواد په انتخاباتی عمل کې د پوز او جاسوسی ادارو د مداخلت مخنیوی دی وشي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیرش کسان کورونا ناروغۍ مړه کړي. د ایران د ایټمي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی ایټمي بریدګر د تکنیکي خرابۍ له امله په عارضي توګه بندل شوی. خبرونو تفصیل دا اپوزیشن گندونو د اتحاد پاکستان جمہوری غورزنگ پی ڈی ایم مشروائی د هیواد په انتخاباتی عمل کې دی پوز او جاسوسی دارو د مداخلت مخنیوی وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په شلمه په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابللو هرکلی وکړ او زیاته یې کړه.
انتخابی اصلاحات کے لیے
پا انتخاباتی عمل کی پیوا مرحلہ کی ہم جاسوسی اداروں تا مداخلت کول ندی پکار او پوز دی دا الیکشن نا لری وساتلیشی
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د پوز د مطبوعاتي سانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار وخت په وخت ویلي چې په سیاست کې د پوز د ښکېل کولو نه دي ډډه وشي. په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19مه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټولګوندي د غونډې رابللو اعلان کړی و. بلخوا د جون په 19مه په ودي ادم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې په انتخاباتو کې د درغلي او مخنیوي لپاره د الکترونیکي مشینونو په ذریعه ووټونه اچول پکار دي. نوموړي په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو نه د قانون سازۍ لپاره د همکارۍ پوښتنه هم کړې وه. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیرش کسان کورونا ناروغۍ مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمېر 22,000 ته ورسېد. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼې لیکي چې تر نن د جون تر 23مې پورې ټول څه د پاسه 900,000 او یو کم 50,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي، خو لا 2,00,000 او 93,000 نه زیات ترې بېرته رغېدلي هم دي. دا راز د کورونا په اړه نړیوالې شمېرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون په خپله ویبپاڼې لیکلي چې په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمېر له 1,00,000,000 او 3,00,000,000 اوړېدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترڅ کې په دغه ډله په ریښتونو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون د جون په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل خو د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد زیاتوي چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډېره مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې شاه محمود قریشي د جون په 19مه د افغانستان یو شخصي ټلویژن طلوع نیوز سره په مرکه کې وویل چې پاکستان د افغان سولې لپاره یوازې د سهولت کار کردار لوبولی شي. نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو ډېر مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشته دي. سپینې ماڼۍ ویلي د جون په 15مه به امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لیدو کاته کوي. پرون د جون په 6مه خپور شوي د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. واشنگټن ته د افغان لوړ پوړو چارواکو سفر به د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامداره همکارۍ څرګندونه وکړي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو سفارتي، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. او روسي خبر دا چې د ایران د ایټمي توانایي اداره وایي چې د هیواد د یوازینی ایټمي بجلیګر د تکنیک خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. د هیواد دغه هیواد د ایټمي توانایي ادارې په خپله ویبپاڼه پرون لیکلي چې بوشهر بجلیګر د تکنیکي خرابۍ او د توانایي وزارت ته د یوې ورځې د نوټس نه پس په عارضي توګه بند کړل شو. یادې داري ویلي چې د تکنیکي ستونزې د حل کولو نه پس په 3 ورځو کې بوشهر ایټمي بجلیګر د هیواد د بجلی د نظام سره وصل کړل شي. بلخوا د ایران د بجلی د ادارې توانیر یو چارواکي غلام علي رخشاني مهر ویلي د بجلی د نظام بندښت به درېونه تر 4 ورځو پورې وخت واخلي او تر هغې به د بجلی رسد بند وي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه بوله مجید بابر اوریدل اوس راځو رپورټونو ته د جمعیت العلماء اسلام فی غوند او هم د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په قومي سملای کې د اپوزیشن غوندونو د مشر شاباش شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره پر دغه موجودو خبرو لپاره البته د ټول غوندیزي غونډه را بللو د وړاندیز هرکلی کړی. شریف د جون پر 19 د ټول غوندیزي غونډه خبرو وکړه. په دغه اړه د پاکستان پیپلز ګوند د مشر براول بټو ترڅنګ د پاکستان جمهوریت غورځنګ له مشر مولانا فضل الرحمن سره پر ټلیفون خبرې وکړې. مولانا پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې بنیادي نقطه په سیاست کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلې مخنیوی دی. پوز بیا د هیواد په سیاسي او انتخاباتي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړی دی. غلام غوس معلومات راکوي.
دا خبره نوموړي د جون په 6 نیټه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وکړه او هغه زیاته کړه چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې مهمه خبره د جاسوسي ادارو د لاسوهنې مخه نیول دي.
انتخابي اصلاحات کې لري
د حزب اختلاف مشر چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په سر د ټولګوندیزي غونډې کوم وړاندیز ورکړی مونږ د دغې تایید کوو او په دې باندې کار پکار دی. خو بنیادی نقطه دا پکار ده چې په انتخاباتي عمل کې په یوه مرحله کې هم جاسوسي ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتل شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د جون په 19 نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د مخې نیولو لپاره یوازنی حل د الکترونیک ووټنګ مشينانو د لاري ووټونه اچول دي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره حکومت یو قانوني مسوده هم تیار کړی ده او د مئی په میاشت کې ولسمشر عارف علوی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یو صدارتي فرمان هم جاری کړی وو او د ټاکنو کمیشن ته د الکترونیک ووټنګ مشينانو د اغستلو امر ورکړی وو. خو د الیکشن کمیشن لخوا د جون په 13 په خپور شوی یو بیان کې د حکومت لخوا د الکترونیک ووټنګ مشينانو او د انتخاباتي اصلاحاتو د حکومتي بل په اړه نیوکی شوی وي. هم په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره دی هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي شي. الیکشن کمیشن چې د دوی کوم تجاویز رد کړی دي نو په دې اساس الیکشن کمیشن لا په ټولګوندي غونډه کې بلنه ورکول پکار دي چې داوی دریض واورېدل شي او د هغې نه لارښوونه ترلاسه کړی شي. وزیر اعظم عمران خان او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تر دې وړاندې ویلي وو چې حزب اختلاف دې د حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. خو د حزب اختلاف مشرانو ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی نو ځکه خو یې په دغه لړ کې پارلمان تر خپو لاندې کړی او په دغه اړه یې صدارتي آرډیننس جاری کړی دی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه دریض لري چې د 2018 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی و او پاکستان تحریک انصاف د پوز په مرسته په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې و. خو واکمن تحریک انصاف په بیا بیا په دغه انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړي دي او د پوز د عامه اړیکو آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار تر دې وړاندې ویلی وو چې په سیاست کې دی د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي شي او د 2013 د انتخاباتو لپاره پوزي سپایان د هغه وخت د نگران حکومت په سپارښتنه په انتخاباتو کې د امنیتي صورتحال د یقیني کولو لپاره په پولینګ سټیشن ودرولې شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوستری گٹا پور تک
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي د صوبې په کلني بجټ کې د دوی د وړیا تعلیم لپاره بیل شوې پیسې کمې دي. دوی له حکومت غواړي چې دا پیسې ورزیاتې او یقیني کړي چې دا مرستې حقدارو زده کوونکو ته ورسي. د صوبې حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د لوړو زده کړو لپاره 20 ارب روپۍ مختص کړي چې پکې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د وظیفو یا سکالرشپونو لپاره 23 کروڑ روپۍ هم شامل دي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 23 کروڑ روپۍ ایښودلې دي. په کلیز بجټ کې ویل شوي په دې روپو به د پخوانۍ فاټا ځینې زده کوونکي د حکومت په خرڅ لوړې زده کړې کوي. د بهاولپور پوهنتون زده کوونکي محسن وزیر مشال رډیو ته وویل دوی به څاري چې دغه روپۍ د سکالرشپونو په لړ کې خرڅېږي او که نه. خو دې زیاتوي چې دوی ورباندې ځکه هم خوشحاله دي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د وړیا تعلیم مسله د تیرو 2 کلونو راهیسې ډېره زیاته شوې وه.
ځکه چې موږ ته به هر کال دا مسله مخې ته راتلله، موږ ته به دا ویل کېدل د انتظامیه طرفه چې تاسو ته مطلب تاسو فیس راوړئ، تاسو فیسونه چې کوم بیا موږ ته د ګورنمنټ طرف نه پې کېږي. نو اوس امید زده لرم او امید شته دی چې د دې نه پس به دا مسله موږ ته مخې ته نه راځي.
د باجوړ د زده کوونکو د تنظیم یو پخوانی مشر مصباح الدین وایي د حکومت لخوا خو دا پیسې کمې دي، خو دې زیاتوي وړاندې به د قبایلي سیمو د کالجونو زده کوونکو ته هم هر کال 5000 روپۍ سکالرشپ میلاوېده. درې کاله وړاندې حکومت هغه ختم کړ، په کار ده چې هغه هم بحال شي.
دلته د خیبر پختونخوا په یونیورسيټو کې زمونږ کم طالب علمان انرول په سکالرشپ باندې، هغه سکالرشپ په دې باندې بند کړې او زیاتره داسې سټوډنټانو درې یا څلور سمستر شوي وي او دوی په ممنس کې هغه سکالرشپ بند کړو. نو بیا هغه خپل اپورټ کولای نه شنو، په نیمه کې هغه تعلیم دیو مجبوران پرې خوستو. اوس دا چې کم فنډ ورته یې خېده چې دا بجټ کم دی، کم دی د نش برابر دی. او دویم دا دی چې دا کم بجټ کې دی نو بیا هم بیا په دغه قبایلي طالب علمانو باندې نه خرچ کیږي.
په قبایلي ضلعو کې د زده کوونکو شمېر الله هم مخته نه ده راغلي، خو د ډان ورځپاڼې د 12 دسمبر 2013 په یو خبر کې راغلي په پخوانی فاټا کې یو کم 80% جنکۍ د 5م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېږدي. اخبار د صوبایي تعلیمي ډایرکټوریټ معلومات راخستلی چې پکې راغلي چې تر دغه کال پورې 50% جنکۍ د 8م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېږدي او همداشان 50% جنکۍ بیا کالجونو ته هم نه ځي. په خبر کې راغلي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې 5,890 سکولونه چې 6,00,000 زده کوونکو پکې زده کړې کولې. په سګنی کلیز بجټ کې صوبایي حکومت ته لوړو زده کړو دپاره 20 ارب روپۍ ایښودلې دي چې پکې 23 کروڑ د قبایلي سیمو د زده کوونکو د کلیز سکالرشپونو دپاره هم مختص شوي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال رډیو ته وویل دوی به په حکومت زور راوړي چې دغه پیسې باید زیاتې کړي.
د دې هم ماته نه لګي چې په سمه توګه طالبانو ته ورسي. دلته مسله دا ده چې په دې کې به په دمانځ کې ډېرې پیسې ګډې وډې شي. نو بنیادی دلته په هر یو ډیپارټمنټ کې پیسې هم چې ښودلي چې په بجټ کې ورته ریلیز هم چې خو چا کم بنیادی په چا د چا دپاره دي یا د کم ضرورت دپاره هغې ځای ته چې پیسې راشي نو په مانځ کې ډېرې زیاتې کمې شوي.
مشال رډیو د صوبایي وزیرانو کامران منګش او انورزیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو له هغې خوا څه ځواب نه شو میلاو. البته د قومي اسمبلۍ د سفران د قایمه کمیټې چیرمن ساجد محمد لخوا مشال رډیو ته وویل شو دی به هم په دې مسله چې د سکالرشپونو روپۍ صرف د قبایلي سیمو دننه اوسېدونکو زده کوونکو باندې خرڅ شي د کمیټې یو اجلاس راوغواړي چې دا خبره پکې باوري کړي چې د قبایلي زده کوونکو پیسې کوم بل ځای کې خرڅ نه شي. د یادونه ورده چې د تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشتو کې د پنجاب په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د سکالرشپونو ختمېدو په ضد اول په ملتان او بهاولپور کې او وروسته په پنجاب کې د گورنر د ماڼۍ مخې ته احتجاجونه کړي او غوښتلي باید د ویډیا تعلیم پالیسی ختم نشي. ورستو د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبای حکومتونو او د تعلیم وفاقي وزارت د غزدکونکو په غوښتنه د ویډیا تعلیم لپاره پیسې واپس بحال کړي وي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی موږ غواړو د یو خبر پاړه چې پر ټولنیزو شبکو دا مهال خپریږي تاسو ته معلومات درکو. داسې خبرونه دي چې د پښتونخوا ملي یو عوامي ګوند صوبایي صدر او پخوانی سینیټر محمد عثمان خان کاکړ چې له تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې ناروغ او په سر ضربه خوړلې وه، څو ورځې په کوټه هسپتال کې و، بیا دا دوه ورځې کېږي شاوخوا چې هغه کراچۍ ته هغه خان روغتون ته وړل شوی وو، هلته تر درملنې لاندې و. خو اوس تقریبا له تیر څو منټو راهیسې په فیسبوک او ټویټر داسې خبرونه دي چې هغه ګنې وفات شو. نو هم له کراچۍ را سره خپل خبریال نیاز علي د ټلیفون په لیک راغلی. نیاز علي ستلې مشي او دا د کاکړ صاحب د مړینې خبرونه پر ټولنیزو شبکو را روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
ډیر مننه عثمان خان کاکل چې د تیرو دوه ورځو راسي د کراچۍ په یو شخصي روغتون اغا خان روغتون کې دلته د درملنې لاندې وو او هغه په بیهوشي حالت کې په یو خصوصي پټکه کې د کوټې څخه دلته کراچۍ ته راوړل شو. د تیرو دوه درو ساعتونو راسي په ټولنیزو رسنیو یا په سوشل میډیا چې کوم دي دا خبرونه چلیږي چې هغه وفات شوی دی. خو په دې اړه چې دا غت سره دلته په کراچۍ کې دا روړ دی په هسپتال کې ورسره ډاکټر عبد الصمد چې ډاکټر دی چې په دغه الوتکه کې دا هغه سره کراچۍ ته راغلی، زمونږ د هغه سره نیمه ګنټه مخکې خبرې وشوي خو هغه وی چې دا څه خبره نشتی. البته چې د اغا خان هسپتال کوم ډاکټران دي نو دا هغه سره زمونږ بیګا هم خبرې شوي وي، سحر هم خبرې شوي وي، نو هغه دا اندېښنې لرلې چې د کاکړ صاحب چې کوم ورزیدو سره دا هغه دفتر رد چې کوم دی شلېدلې دی، هغه ته بیا په کوټه کې یو آپریشن هم شوی وو، نو دا هغه د پاتې کېدو چې کوم چانسز دي هغه ډېر کم دي. خو البته دا هغه د مرګ باقاعده اعلان چې کوم دی یا فیصله چې کوم دی هغه نه وکړي. زه اوس هم دغه اغا خان هسپتال ته روان یم، په لارې یم، د لسونه 15 منټه برګي چې هلته ورسو دا هغه د روړ سره مخامخ او د ډاکټرانو سره په خپل خبرې وکړو، نو په دې اړه به بیا خپل اوریدونکو ته دا مهمه خبر چې کوم دی ورکو چې آیا عثمان کاکړ تر اوسه په وینټیلیټر دی یا داغه نه وینټیلیټر لرکړی دی او هغه اوس چې کوم دی وفات شوی دی. بیا دا
خبرونو پاړه چې البته د عثمان خان کاکړ پاړه دي چې د ناروغ دی په کراچۍ په اغا خان روغتون کې بستر دی او داسې خبرونه چې دی ګنندن اوس دا مهال مړ شوی دی، وفات شوی دی. خو لا هم تصدیق نه دی کړی دغه هسپتال ډاکټرانو او نه هم د لرور سره خبرې شوي. زموږ خبریال په دغه هڅه کې دی چې معلومات ترلاسه کړي دقیق او بیا به موږ تاسو سره شریک کړو. اوس یو بلې موضوع ته راځو. په کمی سمله کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې مرکزی حکومت په خپل بودیجه کې د زراعت لپاره د پام وړ پیسې نه دی ښی او نه هم کروندګرو ته مراعات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د جون پر 11مه د 2022 مالي کال په بجټ کې د زراعت لپاره د 2 لک ارب روپو مختصولو وړاندیز کړی. د اپوزیشن غړي وایي د زراعت لپاره په قومي اسمبلی کې یوه کمیټي هم جوړه شوې وه خو په دوه کالو کې یہ یو غونډه هم نه دکړې. بلخو د واکمن ګوند تاریخ انصاف یو غړي مشال لډو ته ویلي د تلسم آئینی ترمیم لاندې لزرات سره تړلې ټول چاري ثبوت مند کل شوی خو د دې باوجود په وفاقي بجټ کې د کروندګرو لپاره مراد شته دی. تفصیل لګولای زاورو.
په قومي اسمبلی کې د 2021 دویشتم مالی کال پر بجټ د جون پر 19مه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې چې زراعت لپاره ناکافي پیسې مختص کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند غړي ندیم عباس د جون پر 16مه مشال اډو سر په خبرو کې ویل چې په هیواد کې تر 80% خلک د زراعت له څانګې سره تړلې دي، خو له بدقسمتۍ سره هغه مرستې ورسره نه کیږي چې په کار وي.
موږ تخمونه له نورو هیوادونو راغواړو، د سرې بیې تر 40% پورې لوړې شوې، د زمیندار لپاره د فی یونټ بجلی بیه زیاته شوې، د زرعي آلاتو په قیمتونو کې اضافه روانه ده. همدغسې د کروندګرو لپاره د پوهاوي پروګرامونه هم نشته. دلته په مقامي کچه د کروندګرو لپاره څېړنیز مرکزونه بند پراته دي. دلته زرعي ترقیاتي بانک شتمنو کسانو ته قرضې ورکوي، خو وړو کروندګرو ته پورونه نه ورکوي.
عباس ویل چې په هیواد کې د اوبخور نظام ته هم پام نه دی شوی، او په بجټ کې د زراعت لپاره د جدید ټکنالوژۍ په اړه هم سندي ویل شوی. د پاکستان د خزانې وزیر شوکت ترین د جون پر 16مه وفاقي بودیجې وړاندې کولو پر مهال ویلي ول چې د زراعت لپاره 12 ارب روپۍ مختصوي، چې پکې 1 ارب روپۍ به د ملخانو ختمولو او د خوراک پر امنیتي پروژو لګوي، 2 ارب روپۍ به د وریجو، غنمو، مالوچو، دالونو او غني فصلونو پر زیاتولو لګوي. د زیاته کړه چې 1 ارب روپۍ به د زیتونو پر کښت او 3 ارب روپۍ به د اوبخور نظام په ښه کولو خرچ کوي. خو د قومي اسمبلۍ د جون 19مې غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلس پارټۍ غړي حسین طارق ویل چې وفاقي حکومت په بجټ کې پر تخمونو او سري هیڅ رعایت نه دی ورکړی. بلخوا د مسلم لیگ نون غړي بشیر ویرک په خپله وینا کې ویل د قومي اسمبلی سپیکر خپله هم کروندګر دی او د نوموړي په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې وه، خو 2 کاله وشول د هغې کمیټې غونډه نه ده شوې. د اپوزیشن غړو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیر کال په مئی او جون میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر فصلونو ملخانو حملې کړې وې او ورته زیان رسولی وو. دې علاوه د کرونا وایرس جهاني وبا له وجې هم کروندګر له ستونزو سره مخامخ شول. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د جون پر 16مه مشال لوتي ویل چې په بجټ کې د زراعت لپاره یې د پام وړ پیسې ایښې دي او د اپوزیشن غړو اعتراضات ناسم دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ویب پاڼې په وینا په پاکستان کې د کارکونکو 90% برخه له زراعت سره منسلک ده. د یادې ادارې له شمیرو سره سم په پاکستان کې له 9.9 میلیونه اکړ ځمکه کې پر 2.1 میلیونه اکړ ځمکه کرنه کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه د غنمو، مالوچو، غنی، امونو، خورما او د مالټو تولید کوونکو کې هم دی او د وریجو په تولید کې په 10 نمبر دی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد هغه دریز یو وار بیا تکرار کړی چې وایي د افغانستان په اړه د حکومت په تګلاره کې بدلون راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت تر څنګ امریکایي او هم ناټو چارواکو وخت په وخت پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي. البته دا منلې چې له طالبانو سره اړیکې خی دي خو ور باندې نور نفوذ نه لري. دا چې افغانستان پرو د پاکستان د بدلې تګلارې مهم ټکی څه دي او دا هم چې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به ګنې د پخوا په څیر وي او که څنګه، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه د رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه یې د هیواد په تګلاره کې بدلون راغلی دی. نوموړي د جون په 19مه د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې افغانان به په خپله د خپل هیواد راتلونکی ټاکي او اسلام آباد به د هر ډول ټول شموله افغان حکومت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې دا چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او ناتو چارواکو هم وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړي، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. البته پاکستانی چارواکو منلې چې له طالبانو سره یې ښې اړیکې شته خو په هغه ډله کنټرول نه لري. پښتنه دا ده چې اسلام آباد به په بدله شوې تګلاره کې له طالبانو سره موجوده اړیکې جاري ساتي او که څنګه. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې حق لوای چې پاکستان به له طالبانو لاس و نخلي خو په اړیکو کې به ورسره اعتدال راولي.
نو پالیسی دا څنګه ده بدل شوې افغانستان کې؟ البته دومره ویلي دي چې زمونږ په کې د خاصترګي د ګرد سترګي نشته، ان فیورټ په کې نشته. اها اوس چې افغانستان کې د طالبانو صدر نه دی او کاری دا سي نو ضروري ده پاکستان به سره تعلق ساتي. نو دومره دی چې پاکستان دومره تاو ترشواله برداشت کړی دی، بل طرف ته دومره تیتورونه غمدي دي. نو په دې وخت کې د طالبانو نه لاس اچولی هغوی سره
د بریګیډیر سید نذیر په وینا اسلام آباد په دې پوهه ده چې په افغانستان کې طالبان په بشپړه توګه واک نشي ترلاسه کولای، نو ځکه د کورنۍ جګړې پر ځای ټول شموله افغان حکومت جوړېدل د سیمې د امنیت لپاره مهم دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو سیړونکو ډاکټر اعجاز خټک وای د پاکستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې نه بلکې د ټولو افغانانو باور ترلاسه کړي. دی وای اسلام آباد په دې لړ کې ځینې اشارې هم ورکړي دي.
پاکستان مونږ ویلو تیر یو مېز دوه مېز تر اخی باندې درې سره مې تر اخی افغانستان مختلف خلق عبدالله رالو دا حکمتیار رالو نور خلق رالو اوس لکه ماته ستوي دا اسلام آباد کې وای چې د احمد شاه مسعود په نوم باندې روډ نوم کیدو. هغه په روډ نوم کې خدل یو سمبولیک شی دی چې مونږ اوس د هغه مخالف او طالبان خو هغه سخت دښمن ګڼي. نو دا کې خدل خو دا ښکاري چې د طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي. څومره کول غواړي اوبه کړی شي دا سوالونه دي چې دا به راتلونکی وخت ښایي. دې وخت کې اقدام شولی.
خو اعجاز خټک زیاته کړه چې شاه محمود قریشی له طلوع نیوز سره د مرکې پر مهال د طالبانو دفاع هم کړي او په افغانستان کې د تشدد ذمواري یې د طالبانو پر ځای په نورو اړخونو د اچولو هڅه وکړه. نو دا ښایي چې په تګلاره کې د بدلون باوجود به هم پاکستان د طالبانو سره ټینګې اړیکې ساتي. دا په داسې حال کې دا چې د قطر په سرخار دوحه کې د 2000 کال په 9 فروری له امریکا سره د توافقنامې لاسلیک کولو نه پس په سپتمبر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې خو په دسمبر کې ودرېدلې. له هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ سږ کال د واړه اختر مبارکي شوې او بیا د جون په 8 د مذاکراتو په چټکتیا او اجنډا خبرې شوې وې، خو د هغې نه پس د خبرو لړۍ ولاړه ده.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې د مسلخین 2:30 بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ پی ڈی ایم مشروای د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په شلمه په خبر کې د وی خبري غونډې پر مهال د شاباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول جون دي غونډې را بللو هرکلی وکړ. بلخوا د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار وخت وخت ویلي چې په سیاست کې د پوز د خپل کولو نه دي سیاستوال ډډه وکړي. په پاکستان کې په تیر یو شوارو کې دیرش کسان کورونا ناروغۍ مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمېر 22,000 اوو ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترس کې یې په دغه ډله په رښتینو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون د جون په شلمه مشال لیدو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل خو د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد زیاتوي چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډیره مهمه ده. سپینې ماڼۍ ویلي د جون په 15مه به امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لیدو کاته کوي. د ایران د اټومي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی اټومي بجلیګر د تکنیک خرابۍ له امله په عادي توګه بند کړل شوی. د هغه هیواد د اټومي توانایي ادارې په خپله ویبپاڼه پرون لیکلي چې بوشهر بجلیګر د تکنیکي خرابۍ او د توانایي وزارت ته د یوې ودې د نوښت نه پس په عادي توګه بند کړل شو. یادې ادارې ویلي چې د تکنیکي ستونزې د حل کولو نه پس به څو ورځو کې بوشهر اټومي بجلیګر د هیواد د بجلی د نظام سره وصل کړل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس په تاسو ته دغه بیړنۍ خبر درکو. وختي مونږ په کراچۍ کې خپل خبريال نیاز علي سره خبرې وکړې خو هغه تصدیق نه وکړه چې ګنې د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي د پرستان صوبې مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ ګنې وفات شوی دی خو اوس هغه سره تازه معلومات دي. نو نیاز علي مونږ ته به څه وایي دغه د مړینې په اړه تاسو چارواکو سره یا دغه خپل خپلوانو سره خبرې وشوې خبر پاړه؟
جی جی باجا صاحب عثمان کاکڑ صاحب چې د تیرو دریو ورځو راحت د کراچی په آغا خان اسپیتال کې د لږ سات مخکې د هغو د کورنو دا غرور سلیمان کاکړ او بیا دا غسر ډاکټر سمت چې دا غسر د کویټې څخه راغلی او هغه په باقاعده توګه په کراچی په اسپیتال کې اعلان وکړو چې عثمان کاکړ چې وفات شوی دی او اوس د هغه د پوسټ مارټم د پاره دا غ د کراچی د ټولو نغد چې کوم سرکاري روغتون دی جناح اسپیتال هغه جوړ کیږي او دو د فاميلي عوامي ګوند چې کوم غړي دی هغه د غوښتنه کوي چې داغه د جستې پوسټ مارټم وشي. نو د پوسټ مارټم د لپاره به داغه لاش وسه جناح اسپیتال جوړ کیږي. په ګڼ شمیر خلک او د پارټۍ او نور مینوال دا وخت په آغا خان اسپیتال کې موجود دي. دوی چې د پوسټ مارټم وروسته به بیا موږ داغه جست چې کوم داغه زګیدلې سیمه دا کویټا بیا زګو مسلم پاک تا الته بر سولې کیږي او د جنازي اعلان به بیا وروسته کیږي. جی
ها او دا اسپیټال ته به غنی اوس وړي سم دستي تاسو نور معلومات راکول شي
اسپیټال کې هغه د دریو سلور راځي چې به هوښ او هغه په وینټیلیټر نو په قاعده توګه دا اعلان وکړي چې وینټیلیټر دا هغه منګل لري په هغه وفات شوی دی. په ګڼ شمیر خلک دلته موجود دي.
دا جنا اسپیټال جنا تاسو وایي جنا اسپیټال ته به وړي
جنا اسپیتال ته به اوس فوری وړي او د کراچۍ د ټولو نه غټو روغتون دی هلته به د ده پوسټ مارټم کیږي. خو د هغه جست چې دی هغه اوس د آغا خان اسپیتال نه له بهر نه دی راویستی شوی. خلک ورته په انتظار دی او ډاکټران دا وایي چې هغو چې کومه کاغذي کاروي ده هغه چې څنګه مکمل شي نو بیا به دا جست دلته چې د هغو کوم کورنۍ خلک دي غړي دي رونه دي د تره زامن دي نور د پاسه ډېر خلک موجود دي هغو ته به حواله کړي. بیا به دا د دې ځنا سرکاري اسپیتال جنا اسپیتال ته دي هلته به دوه پوسټ مارټم کوي او دا غیر رسو بیا دا پریکړه کوي چې کلی ته خپل سیمې ته دې فلوري.
صحیح شو ډېره مننه نیاز علي د کراچۍ نه را سره تاسو اوریدل چې د پښتونخوا ملي او عامي ګوند صوبایي مشر او د پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ چې ناروغه وو په د جون پر 13مه د خپل کور کې په کوټه کې داسې خبرونه وو چې د غورځېدل او په سر ضربه خوړلې وه. بیا په کوټه کې هسپتال کې بسترو ولته یو عملیات هم د سر شو. خو بیا د په کوما کې بې هوش شو چې په همدغه حالت کې د کراچۍ ته خان روغتون ته یوړل شو. نن په درېمه ورځ هلته سا ورکړه. نو په دې اړه به اوریدونکو موږ تاسو ته بیا تازه معلومات چې څنګه څنګه زموږ لاس ته راځي تاسو سره به شریکوو. اوس په راځو زموږ 19 پروګرام ته چې قانوني لارې دی او دا خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتنې جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان پوهوي چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څه اوریدو ته د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پوه عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنی لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د دې کم خلک دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی او معاهده ده. نو په آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چیپټر دی. یو پورا کده امریکای آئین وګوره کده برتانیا وګوره کده د فرانس وګوره کده د ټولو ملکونو آئین وګوره نو په خپله بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی اولا وای دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا د ته چې موږ په عام ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویل شو دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډي پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصلي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چون کې د دې الفاظو نم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشري سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زده حکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضاء لکه سترګا دارنګ غواګ لاس دا د انسان د وجود سره تړلې دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلې دي. دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نه شي.
ایډوکیټ سمی اولا د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا هغه د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګ د عین په جبه کې زمونږ لیکلې شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی. انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی. انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویل شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی. انسان ته د روزګار حق حاصل دی. دا رنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی. په هغه کې روغ صحت حق دے پاغه کې چکم دے د پرایویسی حق دے چکم دا غی انسان یو پرایویسی دا هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دے لکه انسان یو زینبل زیتل دے شي پاغه کې د انسان د پیشه حق دے چې انسان یو پیشه اختیارول شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې دنه نه وي پاغه کې انسان ته دا حق دے چې هغه څه عقیده نظریه ولري پاغه کې انسان ته دا حق دے چې هغه د خپل ملک د حالات واقعیتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي هغه کې انسان ته دا حق دے چې هغه د خپل اظهار رائے ازادي کولای شي
ایڈوکیٹ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د دری اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشری حقوقو په اړه دي
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کمر شو کمل کې ژوند کوو نو په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني سره د اتویشتم آرټیکل پورې نو په دې کې دا د بشری حقوق سره دا آرټیکل دي نو په دې کې مختلف آرټیکل دي چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند به تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخیستلای تاسو که فرض کا پیوز کی چرتا تاسو خلاف چا کیس وکاو ریاست وکاو یا بل کس وکاو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویجی وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا ته یو حاصل دی کنه او د دین علاوه دا دی چې مطلب ته چرته بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کا شناخت درکړې شناختی کاډي درکړې د پاسپورت در سره دی ته د ملک شری ته دې ملک په کم غټ کې هم چې ته بزنس کوي کسو کرېډ یو دا لاس ولا رېډې لګوي کسو دکان لګوي یا دا د سبل د سکار وي نو دې هغه آزاد دی چې په کوم ملک کې دا خپل یو کاروبار وکي د خپل خوشي خپل بل بچو ته روزي وګټي
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سویدا چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي ایډوکیټ سمی اولا د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کېږي او آرټیکل 9 او چې کومي هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظ وي او دویم بد هغه ازادي محفوظ وي دا ده نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی ده د هغې تحفظ چې کومي د ریاست مواری کې د شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریح چې کومه د ماته څنګه ویلې چې وخت په وخت سره په دې کې توسي او یا وسعت پیدا کیږي لکه زه به یو مثال تاسو ته درکمه د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی لکه پیل ڈی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693 دا یو د هغې سایټیشن دی یا حواله ده په دې کې چې کوم یې هغې یو بنیادي سوال دا راوچت شو چې د انسان هغه رایټ ټو لایف یا د ژوند حق چې دی هغه د کوم ځای پورې لکه د دې هغه حدود څه دي نو د هغې هغه وضاحت چې کوم وشو هغه په دې سره سپریم کورټ وکړه چې د ژوند هر نه صرف د روح او د وجود هغه رشته قایم ساتل نه دي بلکې د ژوند چې هغه نور کوم بنیادي ضروریات دي هغه هم د ژوند په حق کې راځي
له نوموړي مې پوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای سي یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواری ده چې انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابره زمينه چې کومي هغه مطلب انوایرمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتل شي او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومي څه داسې تجاوز و نه کړی شي نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما پیژنګلو لپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتلو نوم نه دی د آئین لاندې بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه د خبرې وضاحت کوي په هغه کې د دوه الفاظ کور کړی دي چې یو لایف دی او لیبرټی دی زندگی ده او ازادي ده او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
پاین کې بالکل دا ویل شوی دی آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کوم ده سیکیورټی اف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنا کوو په انګریزي کې د دې معنا ده نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر آزادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څو وړاندې د انسان د سلامتیا ژمنه له همدې قبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څه ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواری ده، ځکه چې کده ریاستونه دي او دنیا په مخ څومره ادارې جوړې شوې دي، د دې په ټولو ناولنوي مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینیبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایڈوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوي ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي له یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد وای دا خسته شي نه ریاست خسته شي نه د ریاست یو اداره، هغه که پولیس ته هغه که بل کوم یو مقتدر اداره ده، د یو کس باندې بې ځایه څوک لاس نه شي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو بیا دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ریټینشن، لکه یو سړی که ته اریسټ کوې هم یو سړی که ته نه شي هم په ده باندې یو الزام دی. هغه طریقه کار دا دی چې هغه هم ته په غیر قانوني طریقه کار باندې نشي اریسټ کولای، د ده د کور د ده د ټکري د ده د کور چار دیواری د دې شیونو په قانون کې ډېر زیات تقدس دی، د هغې فرد واحد به د دې شي هم ډېر زیات خیال ساتي.
ایڈوکیټ سمیع الله وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمواریو چوکاټ یا حد ټاکل سوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل سوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمواری پوره کوي.
ریاست په ذمواری چې دا آرټیکل 4 دی چې هغه لاندې آئین دا ذمواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې کمی د شهري سره د قانون نه ماورا سلوک نه کوي، خو د دې سره سره آرټیکل 5 چې دی زمونږ د آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي ذمواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمونږ د آئین چې کوم آرټیکل 5 دی دا غي لاندې زمونږ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې اوسېږي، د کومې علاقې سره تعلق ساتي، د کوم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه د ذمواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای کڅ هم دا د ریاست ذمواری ده چې ولس به په بنیادی بشری حقوقو او ذمواریو خبروي، خود د پوینا ولس ته هم پکار دی چې په خپل حق او ذمواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشری حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره پخپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوانندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دینه زده کړه وکړي. نو د دینه دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک د قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه د بانه نه ده. مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي، خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدل. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظربند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظربندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي، نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي؟ تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې په قبالی ضلع کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. دا اونۍ په خپرونه کې په مومندو کې د جنکو تعلیمي شرې، الته د ورانو شوو سکولونو د بیا ودانې کارونو، د جنکو د تعلیم په برخه کې په ستونزو خبرې کوو. د دې تر څنګ دا به هم وره چې چارواکي په مومندو کې د جنکو د تعلیم لپاره څه هلې ځلې کوي. اوریدونکو، چارواکي وایي په مومندو کې په ترهګریزو حملو کې شاوخوا 120 سکولونه ړنګ شوي وو. د مومندو د تعلیم محکمې لخوا مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په مومندو کې دا مهال ټول 570 سکولونه دي چې پکې د جنکو د هغې شمېر د 500 کمیونټي سکولونو په ګډون 201 جوړېږي. په مومندو کې دا مهال د جنکو 22 پرایمري سکولونه، 40 مډل یو هایر سیکنډري او 14 های سکولونه دي. د خبر پاڼې له مخې په دې ضلع کې د جنکو تر ټولو زیات پرایمری سکولونه په غلنۍ کې دي او په امبار کې بیا یو های یا سیکنډري سکول نشته. د مومندو زده کوونکي، استادان او مدني فعالان وایي په سیمه کې د جنکو د تعلیمي ادارو ډېر کمی دی چې له وجې د هغوی تعلیمي شرع هم ډېره کمه ده. په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم لپاره د کارکوونکي ادارې شعور فاونډیشن او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مومندو کې د ښځو د څانګې مشري راهیله شکیل مشال ریډیو ته ویلي چې په مومندو کې اکثره سکولونه د ملکانو په کورونو کې جوړ شوي دي چې له وجې د یو خېل یا قبیلې خلک د بل هغې کې سبق نه وایي.
مطلب یو بران خیل دی، یو امدی کور والا دی، یو موٹا خیل دی، اترا خیل دی، دا ټول خیلی نہیں جانتا. کم ملک کی خپل خیل کی مطلب یو سکول دا گرلز دا بچے بھی دی، اگر صرف خپل خیل پری دی او آگے کی آگے جی میں کی پری دی چی مطلب دا ٹو کلاس نا ابو یا دا فائف نا مخ ایڈوکیشن نشتا مانی یعنی دا کلاس چی چلی پندر میں پوری نوی مخ سبق کم دیتی ہے یعنی دی میڈل نشتا ہائی روی سکول نشتا سبق شتا نا آگا سسٹم شتا نا.
راهیله شکیل وای د مومندو په ځینو سیمو کې په اجرو کې د جنکو لپاره وس کولونه جوړ کړی دي. نو موړی زیاتوی په دې ضلع کې له وخت ری دو سره د جنکو په تعلیمي شرع کې کمی راغلی دی او د دې مهمه وجه د جنکو لپاره د جدا سکولونو نشتوالی، د خزینه استادانو او په سکولونو کې د سهولتونو کمی ده.
کمی دی ځکه چې هغه چا چې پنځمه پورې میډل دی پرایمري دی هغوی مخکې تلی نه شي، هغه هلته ولاړې دي. داسې سوچ شته چې جنکو دې خپل سکول وي، داسې سوچ شته.
په مومندو کې د ډان وسپانې خبریال فوزی خان مومند بیا وایي چې په دې ضلعه کې د آبادۍ په لحاظ سره د جینکو تعلیمي شرح ډېره کمه ده.
په قبایلي ضلعه مومند کې کافي آبادی ده. د 2017 د مردم شماره مطابق د مومندو آبادی سرلور لکه شپک شپیت زره نخه سوا سلور اتیا ده. او په دې کې د زنانو د تعلیمي چې کمه شرح ده هغه لس اعشاریه اته فیصده ده او دغه حساب له د سړو د نارینه او چې کومه تعلیمي شاره دا هغه یو څلوېښت درې فیصده ده. لکه زه به د ساپو تحصیلیات کومه بل طرف ته زمونږ د سرحدي چې کومې سیمې دي د خویزو بیزو تحصیلونه هلته هم د جینکو د سکولونو کمی دی نشوالی دی او دې نه علاوه زمونږ د انبار تحصیل بل طرف ته مونږ سره په ساپو کې دغه حساب له پړانغار او پنډیلۍ کې په دې کې هم د جینکو د میډل او د های سکولونو کمی دی. دا دوه تحصیلونه چې کوم کې حلیمزی راځي او بے پکی یک غونډ راځي په دې کې د جینکو تعلیمي ادارې شته چې په هغه کې میډل هایر سیکنډري سکول بلکې یو پکی ډیگری کالج هم شته.
په 2001 کال کې د مومندو په یک غونډ کې وسلوال په نیمه شپه د سکول ورانولو لپاره ورغلی وو. د دې کلي اوسیدونکي آصف الله مشال ریډیو ته ویلي مور او د کلي ښځو یې طالبانو ته زاری او مینتونه کول چې د هغې د بچو د زده کړې دا یوازنی سکول دی نه ورانوي، خو طالبانو ونه منله. بمونه یې ورته کېښودل او سکول یې ویجاړ کړ. د دې دوه چته سکول د ورانېدو سره 1500 ماشومان له تعلیمه پاتې شول. فوزی خان مومند وایي په مومندو کې پتراګرۍ کې په ورانو شوو سکولونو کې ګڼ لا هم نه دي جوړ شوي.
دلته ټوټل چې کوم انرولمنټ دی نو هغه د 2017 پاپولیشن چې کوم سینسس شوی دی د هغې مطابق په ګورمنټ سکولونو کې چې کوم انرولمنټ دی هغه 1,46,413 دی چې په هغې کې 350,1530 دا د پرایمري لیول دی او 11,300 دا د سیکنډري لیول دی او 15,000 دا د پرایویټ سکولز ماشومان دي. وران که مونږ خبره کوو په ضلع مومند کې 99,613 چې کوم دی دا دلته مونږ سره ټوټل انرولمنټ دی او په دې کې د 2017 پاپولیشن سینسس مطابق دلته 8,150 ماشومان اوټ آف سکول چلډرن دي چې په دې کې دواړه شامل دي. کوم د ایجوکیشن د چې کوم واکمن دي دا غوښتنه پوښتنه وکړه نو هغه دا وایي چې اوسه پورې یو کم سل سکولونه دلته بیا ودان کړی شوي دي او تقریبا 20 سکولونه داسې دي چې هغه لا تر اوسه پورې همدغه حساب دوران پراته دي.
د مومندو د بای کورونو سیمې د سکول زده کوونکي ناس بیبي بیا مشال ریډیو د ویل چې په سکولونو کې سهولتونو ډیره کمی ده. هغه وایي په سکول کې د زده کوونکو شمیره سل ده او د دوی لپاره یوازې دوه استادان دي. ناس بیبي زیاتوي حکومت لا پکار ده چې د مومندو سره تعلق لرونکي استادان په دې سیمه کې په سکولونو کې برتی کړي چې دا شان د ښځینه استادانو کمی پوره شي. هغه دا هم وایي د مومندو ګڼې جنکې سبقونه ویل غواړي خو د سکولونو د نشتوالي له وجې له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
لټونه خو پکې شته دی خو هغه بیخي لکه وران ویجاړ دي، هغه مزه بیخي نشته دی. او برانډه هم ټوله ګډه وړه ده، باران چې وشي کمره هم ټوله راساسي چې موږ کوم کمره کې دغه پیپرې ټولې لندې شي، هر څه موږ لندې شي. او ډیسکونه پکې شته دی خو لکه مزه یې نشته دی، مات دي ډېر. اوبه انتظام خو راته شته دی خو ډیګۍ نشته دی کنه، لکه د لسی بمبه ده. زه حکومت نه دا مطالبه لرم چې زموږ د کلي غالباً چې 8,000 آبادي ده کم از کم، په دې کې ټوټل درې اسکولونه دي. هغه د پرایمري دي، دلته کې چې زمونږ جنکې کله پنځم پاس کې نو بهر د اجازه نه ورکیږي. صفه خبره خلک کنه چې بس دا لري نشو تللې.
په مومند کې د ټولنیزو چارو پوه سیاستوال شاه سوار مومند بیا ویل چې په دې ضلع کې په ښاري سیمو لکه غلنۍ او یکغون کې لږې ډېر د جینکو تعلیمي ادارې شته، خو په کلیوالو سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح بیا شاوخوا 2-3% ده. نوموړي زیاته کړه چې د فاټال خیبر پښتونخوا سره د شاملولو نه وړاندې نړیوالو ادارو به په دې سیمو کې د تعلیم په ګډون بیلابیل کارونه کول، خو د انسمام وروستو عوام ختم شول چې له وجې د جینکو تعلیمي صورتحال لا نور خراب شوی دی.
قبایلو د
زنانو د تعلیم حیثیت او ریشو جی ډیره زیاته کمه ده، به خصوصا کومومند کې وګورې جی نو په مومند کې خود ملټنسی په وجه باندې ډیر زیات لکه زبداسي وي مچ په سلو کې اتیا یا پینځنه وی پینځه وی پیسدا سکولونه چې هغه وران شو او چې کوم وران شول نو د هغه دوباره ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن د پاره د اوسنی حکومت سدسې کلیر پالیسی نه و. بل ټول امپورټنت چې زموږ په معاشره کې مختلف سټیک هولډرز دي چې هغه په خپل کردار ادا کړي نو هغه کردار بالکل زیرو دی.
شاسوار مومند وای د سکولونو د نشټوالي ترڅنګ د مومندو په خاریو کلیوالو دواړو سیمو کې د کلتور ټولنیز بندیزونو د جنکو د زر ودونو لوجې هغه په تعلیم کې روستو پاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.